السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شروع وروسته د 2023 کال د جون د میاشتې نه منېټه ده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو دا مسپخین یوې بجې پخپرونه کې مهرکلی کوم پخپرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ هفتهوار پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو خو اول د دې سات تازه خبرونه له بشیر کواخلو
لومړی د خبرونو سر ټکی په پېښور کې په زور د غیب کړو شو کسانو کورنیو مظاهره کړې د پاکستان افغانستان او سعودي عرب دینی عالمان په مکه کې په افغان سولې خبرې لري او د افغانستان په بغلان ولایت کې مین پاکان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د لادرکه کسانو خپلوانو په پېښور کې د بی مظاهرې لارې غوښتنه کړې چې حکومت دی په زور غیب کړل شوي عزیزان عدالتونو ته حاضر کړي د جون پاتمه د پېښور های کورټ او خیبر پښتونخوا اسمبلی مخ ته شوې د مظاهرې کې شامل د پېښور یو اوسیدونکي رئیس خان مشال ریډیو ته وویل چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې احتجاجونه کوي خو حکومت یې تر اوسه غوښتنې نه دي منلي
ما خپل زوی اته کله وشو چار می وچت کړه دا سار وختي و راغله چپای ولګوله و غای بوتله د غسر بل قسم بوله هغه بل را پریخلو او د ما د زوی تر اوسه پرې پته نشته دا د رولی عدالتونو کې د پیبانی کې سوچلوي
د مظاهرچنو د خلکو لا درک کولو تور د پاکستان پر امنیتي ادارو لګاو خوغوی په پوخه وختونو کې د تور د تورنه رد کړی دي بل خو د بشرقونو وفاقي وزیر شیرین مزاری د جون په ومه په قومي اسمبلی کې د خلکو لا درک کولو عمل د جرم ګرځول قانوني مسوده وړاندې کړ د چې د خلکو په لا درک کولو کې لاس لرونکو ته پکې لس کال قید سزا وړاندې شوې ده د پاکستان حکومت د لادرکه کسانو د موندلو لپاره یو کمیشن هم لري چې د معلوماتو تر مخې تر اوسه 15,022 کسانو کیسونه حل کړي دي د پاکستان افغانستان او سعودي عرب دینی عالمان د جون پلسمه په مکه مکرمه کې د افغان سولې په اړه خبرې کوي د پاکستاني وزیر اعظم مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د جون په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د پاکستان په استازیتوب د مذهبي چارو وزیر ګډون وکړي د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی د جون پاتمه مشال ریډیو ته ویلي چې دا غونډه د سعودي عرب او د اسلامي هیوادونو د اړیکو د سازمان په کوربتوب کېږي او په انلاین ویډیو شکل به وي دغه په نه د روانې جګړې د مشروعیت یا جواز ختمولو لپاره دا غونډه ضروری ده په پاکستان کې به تیرو تلیرش ساتونکو کې د کورونا وایرس له وجې نور واوی کسان مړ شوي دي د دې وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویب سایټ د جون په نهمه لیکلي چې په ټول پاکستان کې د کورونا وهلو شمیر 9,16,000 ته رسیدلی دی د ټولو مړو شوو شمیر 22,453 ته رسیدلی خو 8,98,000 ته رغیدلی هم دي د پاکستان په پارلمان کې د بیلابیلو سیمو استازو د بجلی لوډ شیډنګ شکایت وکړ او حکومت یې په سم کار نه کولو تورن کړ له پېښوره د تحریک انصاف استازي نور عالم خان د جون پاتمه په پارلمان کې پر خپل حکومت نیوکې وکړې چې د خلکو د ستونزو په حلولو کې ناکامه شوی دی هغه زیاته کړه چې ولس خفه دی او چارواکي ځان نه خبروي چې په اکثرو سیمو کې نږدې 3 ګنټې بجلی نه وي د دې په جواب کې د انرژي وزیر حماد ازر وویل چې حکومت د لوډ شیډنګ د ختمولو لپاره کار کوي خو زیاته کړه چې په کومو ځایونو کې خلک بلونه نه ورکوي نو هلته بجلی پرې کیږي افغان چارواکي وایي په بغلان ولایت کې وسلوالو د ماینونو د شنډولو ادارې سره کارکوونکي 10 افغانان وژلي دي د کورنو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې پرون په بغلان مرکزی ولسوالۍ کې د ماینونو ناکاره کولو په دفتر په برید کې لږ تر لږه 14 کسان زخمیان شوي هم دي کورنو چارو وزارت د دې برید پړه پړتالوان اچولي خو هغوی رد کړی ده د ولایتي پولیسو ویاند جواد بشارت ویلي دې کارکوونکو د ماینونو په کولو نړیوال ادارې هالو ټرست سره کار کاوه تر اوسه دغه ادارې په دې اړه څه نه دي ویلي او کومې بلې وسلوالې ډلې هم د دې ذمهوري نه ده منلې په بلاروس کې د مخالفو ډلو مشر سویتلانا سیخانوسکایا غوښتنه کړې چې د الیگزینډر لوکاشنکا پر حکومت د سخت غربي بندیزونه ولګول شي نوموړي زیاته کړې چې دا یوازینۍ لاره ده چې د لوکاشنکا حکومت تر سخت فشار لاندې راوستل شي سیخانوسکایا له ازادي اروپا ریډیو سره د جون پاتمه په مرکه کې ویل چې ټول په دې پوهیږي چې رژیم ته زیان اقتصادي توګه رسیدلی شي هغه د اگست په نهمه د ولسمشر انتخاباتو یو ورځ وروسته د خپل او د کورنۍ د امنیت په خاطر له بلاروس لیتوانیا ته تللی و. د اگست په نهمه په بلاروس کې د ولسمشر ټاکنو کې د شپږ شپېته کلن لوکاشینکا تر بریا وروسته خلکو مظاهرې شروع کړې او هغه یې په درغلیو تورن کړی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بشیر ګواختر ته وړاندې کړل. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د لادرکه کسانو خپلوانو غوښتنه کړې چې حکومت ته ورک شوي کسان عدالتونو ته حاضر کړي. دوی پرون په پیښور کې د مظاهرې پر مهال وویل چې د تیرې سمودې راهیسې احتجاجونه کوي خو حکومت یې غوښتنو ته پام نه کوي. د پرونی مظاهرې په اړه له حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي خو حکومت په 2011 کې د لادرکه کسانو د پلټنو کمیشن جوړ کړی او د کمیشن چارواکي وایي چې اوس هم پر ځینو کیسونو کار روان دی. تفصیل د غلام غاز په رپورټ کې اورو.
د لادرکه شوي کسانو کورنو د جون په اتمه نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی او د پیښور هایکورټ مخې ته احتجاجي لاریون ترسره کړو. دوی غوښتنه کوله چې د خیبر پښتونخوا او نورو سیمو د سلګونو کورنو خلک د تیرو څو کلونو راسې لادرکه دي او کورنۍ یې د سختو کړاوونو سره مخ دي او د هیواد عدالتونه او ادارې دي زر تر زره ورکړل شوي کسان راوباسي او دوی دي عدالتونو ته وړاندې کړي. د لاریون پر مهال د مومندو د محمد زرین په نوم یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل
او زما جیب یې درکه شوې ده. موږ غریبانانې پیډه کې رشکه چلوله او سنټر هسپتال مخامخ یو روډ دی اسکرما روډ ته وایي هغه کې رشکه انځلا یو پمپ کې ماځیګر ټیم او څلور بجې وي دوه ګاډي رااله. دغه یو ګاډي لمبر هم راسته دی زما یو خوریا اوسه ولاړو هغه پسې وروسته هغه لمبر ولیکه هغه ګاډو دی اوچت کړ. لا دننه پورې موږ ته څه معلومات نشته. سره د رشکې ساوا شوی دی لا ورک دی تقریبا چې په 2011 کې دی اوچت شوی دی.
سو نورو احتجاج کوونکو د پیښور د لاریون پر مهال مشال ریډیو ته وویل
زما نوم رئیس خان ده. د اف ار پیښور اوسیدونکی یم. ما خپل زوی اته کلی وشو چار می اوچت کړی ده. سار وختي و راغله چپای ولګوله و هغه یې بوتله د هغه سره بل قسم بوله ده هغه بل یې را پرېخلو او د ما د زوی تر اوسه پورې پته نشته ده چې یاره دا د راولي عدالتونو کې د پیبانې کیس وچلوي. بې شکه مو اندې هغه یو خو اته کله سزا یې دې څه وخوړه چې اوس پې کیس چلوي. مو دا مطالبه ډوله کونه چې کیس پې چلوه کیس خو به تا له چلولی چې تا ونیوه تا به عدالت له پیش کړی وی کنه. آیا که عدالت هایی کورټ نه وي سپرینګ کورټ نه وي بې شکه بیا مو له د ارمی عدالتونه هم منظور خو که چېرې دا وي نو بیا دا چې ونیوی شو په کار دا ده چې تر اوسه پورې خو دا عدالت له پیش وی کنه.
مسنګ خلک یو نو موږ تقریبا 150 کسان موږ مسنګ مومن او صافي موږ د هغه دین راغلي زمونږ د احتجاج تقریبا دا کمی درنې چې موږ کوو د 15 میاشتو شو دا 15 میاشتو راواره ده. خو موږ په مومندو کې په خپل غلنې کوارټر کې جلسې وکړې د لسونه وکړل او دوکې را سره وشي دا غینه به وجود موږ رالو په خبر ته دینه مخې موږ په خبر ته راغلي په سلاب تم راغلي و چې دلته راغلي نو په دې خبر راغلي چې موږ د وزیرستان خلک د خیبر خلک د باجول او د سواد خلک موږ دلته راغوښتي هغه موږ سره څنګه په څنګه ولاړ دي. هم د دې لپاره چې موږ راپاسو موږ یو شو او موږ دا خبره یو ځای پورې ورسو.
حکومتي چارواکو د لادرکه کسانو د کورونو د دې تازه لاریون په ردی عمل کې سندي ویلي خو تر دې وړاندې پیښور هایکورټ د داخله چارو د محکمې لاندې کارکونکو ادارو ته امر ورکړی وو چې لادرکه کسان دي د اورکړې شوی کسانو لپاره قائم شوی حراستي مرکزونو ته منتقل کړي شي چې کورونو ته د خپل اورکو کسانو د مړی او ژوندۍ پته ولګي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو ځینو کورنیو د حکومت لخوا په قومي اسمبلی کې د خلکو په زور او رکولو په اړه د قانوني مسودې د وړاندې کولو ګام ستایلی. البته ویلي دي چې اصل خبره په دې قانون عمل کول دي. د پاکستان بشري حقوقو وزیر د جون په 1 نیټه په قومي اسمبلی کې په زور د خلکو لادرکه کولو عمل د جرم ګرځولو قانوني مسوده وړاندې کړه. په مسوده کې په لادرکه کې لاس لرونکي کس ته 10 کاله د بند سزا تجویز شوې. د خلکو لادرکه کول د بشري حقوقو لپلوه تر ټولو لویه ستونزه بلل کیږي. د ورکو کسانو کورنیو مدني فعالانو د بشري حقوقو سازمانونو تل د پاکستان جاسوسي ادارې او پوز تورن کړي چې د خلکو په لادرکه کې لاس لري خو پوز او حکومت دغه تورونه ردوي. په دې اړه د عبدالحی کاکر رپورټ اورو.
په پاکستان کې د ترګریزه جګړې پر مهال په خیبر پښتونخوا او دارنګ په بلوچستان او سند کې د بیلتون پالو ډلو پر ضد د کاروانو پر مهال په سلګونه کسان لا درک سوي دي. په دې اړه غزمنو کورنیو او مدني فعالانو غونډې، مظاهرې، پرلت او بوک هړتالونه کړي دي. د لا درک کسانو د ستونزې ته په پام سره د پاکستان تحریک انصاف حکومت له تیرو څو میاشتو راهیسې په قانوني مسوده کار پیل کړی و چې بالاخره د جون پر اوومه نیټه قومي اسمبلی ته وړاندې کړه. په مسوده کې ویل شوي چې د ریاست یو کارکوونکی یا یو کس یا ډله د خپلو اختیاراتو په استعمالولو سره که یو څوک نیسي، بندي کوي، تښتوي یا په بل شکل کې آزادي ورتروړي، دا په زوره د لادرکه کولو په تعریف کې راځي. په مسوده کې په زوره لادرکه کولو عمل یو لوی جرم بلل شوی چې په وینا یې دا نه یوازې شهري ته ورکړل شوي بشري حقونه تر پښو لاندې کوي، بلکې د لادرکه کس په اړه د معلوماتو نه ورکولو په صورت کې کورنۍ هم د ظلم ښکار سي. په قانوني مسوده کې ورسوي چې پر چا دا ثابته سوی چې په لادرکۍ کې لاس لري نو هغه ته به لس کاله د بند سزا اورول کېږي. د ورکو بلوڅانو د منډل لپاره کارکونکي سازمان بلوچ مسنګ پرسنس ارګنایزیشن مشر نصرالله بلوڅ د قانون اسمبلی ته د وړاندې کولو د ګام ستاینه کوي، وایي چې باید پر دې وروسته بیا عمل هم وسي.
جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینا خوش آئند ہے.
په زور د لدرک کولو عمل جرم ګرځول یو ښه ګام دی. موږ فکر کوو چې دا به د لدرک کسانو د ستونزې په حلولو کې مثبت پرمختګ وي. د دې سره به د هغو ادارو او کسانو لپاره آئینی مسلې پیدا شي چې په لدرکیو کې لاس لري. موږ چارواکو ته ویلي وو چې قانون جوړ شي، خو اوس اصل خبره دا ده چې پر دې عمل هم وشي.
د پاکستان مختلفو عدالتونو ته لادرکه کسانو کورنیو درخواستونه ورکړي دي. په دې وخت کې تر اوسه په زوره د لادرکۍ په اړه کوم مشخصه قانون نشته، خو چې څومره درخواستونه جمع شوي هغه د دې هیواد په آئین کې د بشري حقونو د مادو له مخې ورکل شوي دي. طاهر حبیب ایډوکیټ د بشري حقونو سازمان هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان د بلوچستان څنګه مشر او د های کورټ وکیل دی. نوموړی د جنو لادرکه کسانو د کورنۍ وکیل هم دی. د جون پراتمه نیټه مشال ډی ټول چې په زوره د خلکو د ورکولو په اړه قانون به د عدالتونو دایره کار پراخ کړي، خو د ده په خبره بیا هم د دې مخنیوی به مشکل وي.
خو ډیر مشکل کار دی، چې دا لادرک کسان او ډیر طاقتور انسټیټیوشنز پکې انوالو دي. اوسم دا عدالتان کې موږ پټیشنز چې لګو خل باندې چې الزامات دا غرازی عدالت کې دا بیان ورکړي چې دا غلط خبر دی، موږ نه انوالو یو دا کار کې او نه موږ دا کار کړی دی. نو بیا دا عام خلق د پاره دا ثابت کېدل ډیر مشکل کار دی. بیا هم یو قانون جوړ شو شاغ دی، کورٹ سره اختیارات بیا وسیع کیږي. اوس په عدالتان هم لږ فری هینڈ نه لري، نو لیکن چې قوانین جوړ وي بیا عدالتان سم اوپنلی اکشن اخیستل شي. هغه باندې
د سیمې بلوس رور شبیر بلوس د تیرو پنځو کلونو راهیسې لادرکتۍ. دا وایي چې د 2018 کال د اکتوبر څلورمه نیټه یې ورور امنیتي ځواکونو د تربت په برکوټ سیمه کې د تلاشۍ په دوران کې نیولی وو او له هغه راهیسې ورکتۍ. سیمې بلوس په بلوچستان های کورټ کې په دې اړه درخواست هم جمع کړی دی، خو د دې په خبره له پنځو کلونو راهیسې د ورور په موندلو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
موږ عدالتونو کې پر لپسې حاضریږو، لری لری عدالت ته له هیلو سره راځو خو په ناهیلۍ سره بیرته ستنیږو. زموږ له عدالتونو او کمیشنونو نه باور پورته شوی دی.
د پاکستان حکومت په 2011 کال کې په زوره د لادرکه کسانو د پلټنې کمیشن جوړ کړی و چې په وینا یې تر اوسه 15,022 کسانو قضیه حل کړي او د 2,290 لا هم ناحل پاتې دي چې ورباندې کار کوي. د پاکستان حکومت وایي د لادرکه کسانو په اړه دغه نوی قانون به دا ستونزه تر ډیره حل کړي. د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری د جون پر اوومه نیټه په ټویټر پاڼه لیکلي چې په قومي اسمبلی کې تر وړاندې کېدو وروسته قانوني مسوده د جاج لپاره د کورنۍ چارو کمیټې ته لیږدول شوې ده. هغې زیاته کړې چې دوی په دې اړه خپله ژمنه پوره کړې او اوس دا د پارلمان ذمه‌واري ده چې ژر تر ژره دا قانون منظور کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نیویارک ټایمز رسپانې د ځینو امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې پاکستان او امریکا د پاکستان پر خاوره د امریکایي استخباراتي ادارې لپاره د یوې اډې په سر معاملې ته نږدې شوي، خو پاکستان ویلي چې د تیرو وختونو برعکس په هیڅ صورت په دې هیواد خاوره امریکا ته د استخباراتي فعالیتونو لپاره ورنکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 11مې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. د چارو ځینې شنونکي بیا وایي چې دواړه هیوادونه یو بل ته ضرورت لري او خی په پاکستان کې د یوې امریکایي اډې د شتون پر مسله یو جوړجاړی ته سره ورسی. تفصیل د هارون واچا پر رپورت کې.
د نیویارک ټایمز رسپانې د جون شپږمې غنی په یو لیکنه کې ویل شوی، د امریکا استخباراتي اداره سی آی اے د افغانستان په گاوند کې د یوې اډې په لټه کې ده چې وکولی شي د ترهګرو په اړه د معلوماتو غونډولو او پر ضد یې د عملیاتو خپل فعالیتونه جاری وساتي. د لیکنې تر مخه د دې کار لپاره له امریکا سره تر ټولو غوره انتخاب د پاکستان د خاورې دی. په تیرو وختونو کې سی آی اے ته په پاکستان کې د شمسی ایئر بیس په نوم یوه اډه ورکړل شوې وه چې دې ادارې به ترې د هیواد لویدیز په غرونو کې پټ وسلوال د ډرون بریدونو په وسیله په نښه کول. خو په 2011 زیږدیز کال کې د پاکستان او امریکا اړیکې زخت خرابې او سی آی اے له دې اډې وویستل شوه. نیویارک ټایمز رسپانې د ځینو امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې په پاکستان کې سی آی اے ته د اډې ورکولو پر موجود دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی دی. د لیکنې تر مخه د پاکستان غټ شرط دا دی چې په اډه کې پر کېدونکو کارونو نه یوازې باید خبر وي، بلکې د هغو د کنټرول اختیار هم ولري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د تیرې مئی میاشت پر 26مه د سینټ غونډې ته په وینا کې هغه خبرونه په کلکه رد کړل چې وایي پاکستان یو وار بیا امریکا ته پوځي اڈے ورکوی.
میں آن دا فلور آف دا ہاؤس واضح الفاظ میں اس خبر کو بے بنیاد اور سپیکولیٹیو کہوں گا.
زلدی زایا پڑے رخ کرا الفاظ دا خبر بے بنیاد او فرضی بولم. دا ایوان او ہم دا پاکستان وگڑی دے زما دا دی خبر گواوی چې د وزیر اعظم عمران خان په موجودګۍ کې بعد پاکستان پر خاوره هیڅ امریکایي اډه جوړ نشي. د تیر وخت خبرې هېرې کړي. نور بدلته د ډرون الوتکو پروازونه او د هغو بریدونه نه وي. دا مو د حکومت ډیرا واضحه پالیسی ده. نیویارک ټایمز رسپانې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې په پاکستان کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اے د اډې پر موضوع خبرې دا وخت درېدلې دي، خو ځینو نورو چارواکو بیا رسپانې ته ویلي چې د دواړو خواوو یو جوړجاړي ته د رسیدو امکان موجود دی. د پاکستان یو پخوانی سفیر او د چارو شنونکو ایاز وزیر د جون پر اتمه مشال رادیو ته وویل امریکا ته د اډې په ورکولو به د پاکستان حکومت له خورا زیات ولسی او هم سیاسي فشار سره مخامخ شي. خو د نوموړي په خبره پاکستان ضرورت لري چې له امریکا سره یې اړیکې خېوي. ښکاري چې کوشش
روان دی سیاي مشر راغلی او پاکستان ته د تیرو ورځو کې او بیا د ډیفنس سیکرټري زمونږ د آرمی چیف سره بار بار خبرې کی. افغانستان خپل فوجونه وباسو خو لاس ته نه پورته کړو، اقتصادي مدد هم کوو او د سیکورټي مدد به هم کوو. پاکستان اډې ورکړې وې پخوا، طالبان هم دلته وو، مشران یې دلته وو، غله هم پنا ورکړې وه، اډې ورکړې وې. امریکې ته پاکستان ضرورت دی، دې باوجود چې د هند سره امریکې ډېر لاس نشته کړی دی او د پاکستان هم امریکې سره تعلقات ښه کولو کوشش هر وخت لګیا دی او په کار ته چې تعلقات کوي. نه پوهېږم چې که زموږ حکومت په دې کې څه لار راوباسي هم ډېره ګرانه خبره ده، خو بهرحال امکانات د هر څه شته.
ایاز وزیر زیاته کړه که پاکستان امریکا ته اډې ورکوي نو په بدل کې به ترې د خپلو اقتصادي او امنیتي چارو ښه کولو لپاره مرستې وغواړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې د واشنگتن لپاره د اسلام آباد د پخوانی سفیر حسین حقانی خبره هم راغستل شوې چې ویلي دي پاکستان او امریکا به د نوو اړیکو جوړولو چارې په ډېر محتاطانه ډول مخته وړي. نوموړي زیاته کړې له افغانستانه د ځواکونو ایستلو د امریکایي ولسمشر جو بایډن اعلان د سی آی اے او د امریکا دفاع وزارت ترڅنګ پاکستانی چارواکي هم لیوه چیلنج سره مخامخ کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 621، په شارټ ویو 2113، 15,360 او 15,155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په تورخم کې کارکونکو مزدوران شکایت کوي چې د پولیس سمبالولو پالیسي او کورونا وبا له امله هلته لګول شو سفري محدودیتونو د دوی په کار ډېر اغېز کړی او د تیرې اوږدې مودې راهیسې بیروزګار دي. دوی وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ به مسافرو سره سامانونه وړل راوړل او په وړه کچه به د محصولاتو پرې کولو پرته تجارتي سامان وړلو راوړلو چې د دوی د ګټې وټې یوازینی ذریعه وه، خو اوس ترې محروم دي. دوی وایي په کار د په تورخم ورته اسانه پیدا کړل شي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي د پولیس سمبالولو پالیسي د امنیت په خاطر عملی کړي. تفصیل فرهاد چینواری راکوي.
په تورخم کې کارکونکي مزدوران وایي هلته لومړی د پولې سمبالولو پالیسۍ او بیا د کورونا وبا له وجې لګول شو محدودیتونو ډېر وځپل. د دوی کار یې په ټپه درولی او خپلو کورونو کې بېروزګاره ناست دي. د کورونا د څار او کنټرول ادارې NCOC ویلي دا بندیزونه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي. د تورخم مزدوران وایي په تېرو وختونو کې به په تورخم دروازه د ورځې دوه یا درې ځل یوازې په رهداري کارډ باندې دواړو غاړو ته تلل راتلل. مسافرو سره به یې ګنډې وړې راوړې، ځنو به پکې په وړه کچه تجارت کاوه چې یو څه منافع پکې پیدا کړي. خو اوس ورته په پاسپورټ باندې په بیا بیا دخول او خروج لګول ډېر مشکل رامخې ته کوي او د کورونا محدودیتونو یې هم په کار ډېر اثر کړی او د کسټم او محصولاتو جمع کېدو پرته ورته د مالونو وړو راوړو اجازه نشته. یو اندازې مطابق په تورخم کې څه باندې 15,000 مزدورانو کار کاوه. په تورخم کې د مزدورانو د اتحادیې صدر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وایي
په دې منطقه کې د ګټې وټې بل هیڅ شی نشته، صرف د تورخام پوله ده چې په دې باندې زموږه د کرښې دواړو اړخو ته پښتانه مزدوري کړو. ریاست دا ذمواري ده چې زموږه پښتنو له روزګار راکا، خو د بده مرغه چې کوم خدای راکړی روزګار دی دا ریاست زموږ نه دام اخلي. نو زه خواست کړم د ستاسو په چینل په وساطت سره چې زموږ ته تورخام پوله
په تورخم کې په وړه کچا کاروبار کوونکی یو تن اسرار احمد شینواری وایي دا مهال یوازې وړو ګنډو کار کوونکو ته مشکلات جوړ شوي. په لویه کچا سمګلنګ روان دی او د کسټم او محصولاتو پرته پرې لوی تجاران مالونه وړي راوړي.
یو مزدور چې راوړي هغه ډېر کم تعداد کې شی راوړي، مطلب نه په اوبال ټیکس راځي او نارمل اجازت ته، ځکه چې اوس ته ځان سره درې څلور پنځه کیلو وزن شی راوخلی او دومره مطلب صابون او شیمپوی نارمل غمی 450 روپے کی گٹی اغه دوی بند کړي واله مر سره کټ کول مر سره کا اوندغه 500 روپے وجه دلته مطلب بشمار کورونا او دا پروزگار باندې لگا او خلکو ته پروزگار مینه او کورونو کار په 500 روپے باندې جوړ. خو دوی مطلب لگا چې کوم سمګلران دی اغه پر اجازه شته دی.
د خیبر ضلع یو قومي او سیاسي مشر شاو حسین شینواری وایي که حکومت په تورخم کې د غریب خلکو په کار روزگار باندې لګوي نو د سره د بیا متبادل روزګار هم ورکا.
نو چې متبادل هم نو ورکي او دام مطلب دا چې تر وخلی، نو ما په خیال چې دا خو انصاف نشو، دا خو د انساني حقوقو خلاف ورزيدا او دا خو مطلب دا چې دا خلک په بیا مجبورن نیگیټیو سایډ ته بزي او دلته په بیا د امن او امان مسلم پیدا کوي.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز ډایرکټر زاهد الله شینواری وای په ټوله نړۍ کې په باندې میشتو لسونو ته په مخصوص مقدار کې په وړه کچه د کسټم او محصول جمع کېدو پرته د تجارتي مالونو وړو راوړو اجازه وي، نو په کار دا په تورخم کې هم زیاته سختي و نه کړی شي.
تاسو چې دنیا کوم ملکونو ته لاړ شئ نو په بورډر ایریاز باندې د بل ملک مالونه چې دي هغه به تاسو ته ملاویږي. صرف پاکستان انډیا نه علاوه په یورپ ته لاړ شئ، تاسو کوریا طرف ته لاړ شئ، یا تاسو مشرق وسطی طرف ته لاړ شئ، چې هر طرف ته لاړ شئ نو په بارډر باندې ځنې مالونه وړل راوړل وړو کې تعداد کې افیشلی یو قسم خلق داسې لوکي چې دې کې د علاقې خلکو روزګار او کار پکې انوال دي. دا په غټ تعداد کې نه دی راتلل په کار، خو په یو ګنډه کې به څومره راځي، او دا د لوکل خلکو واحد ذریعه روزګار دی.
په تورخم کې د کسټم چارواکي وایي چې اوس فاټاپ خیبر پختونخوا کې اورګاډه شوې، او په تورخم کې د فیډرل بورډ آف ریوینیو ادارې ټول قوانین عملي شوي، او چاته دا اجازه نشي ورکولای چې په دې پوله باندې د محصول پرې کولو پرته مالونه یا وړې ګنډې وړي راوړي. چې څوک د دغې محصول پرته ګنډې راوړي دا د سمګلینګ په زمره کې راځي، او اوس په دې بندیز دی. دوی دا تورونه ردوي چې لویو تجارانو ته یې د سمګلینګ اجازه ورکړې. په تورخم کې په 2018 کې د پولې سنبالولو پالیسي عملي شوه، او په دې پوله د پاکستان او افغانستان دواړو خواوو ولسونو لپاره په پاسپورټ او ویزه باندې تګ راتګ لازمي شو. د پاکستان امنیتي ادارې وایي دغه پالیسي په تورخم کې د امنیت په خاطر عملي کړې چې په دې پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
په سوات منګوره کې شناختی کارت جوړونکي وایي چې په ګنټو ګنټو د سړک په غاړه انتظار کوي. دوی وایي شناختی کارت دفتر مخې ته انتظار گا او د ناستې ځای نشته، نو زنانه او نارینه په سړک ولاړ وي. دوی غوښتنه کوي حکومت ته شناختی کارت او جوړونکي دفتر کې ولس ته اسانتیا ورکړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دغه دفتر ته ورغلی او له ځینو کسانو سره خبرې کړې. دا رپورټ په یو غږ سره پیلېږي.
د غږ د سپینګری ازادي نومې تندې چې سهار وختي د شناختی کارت جوړولو لپاره د لرې پرتې سیمې کوکاری څخه سره د خپلې کورودانې ورغلې. د سوات منګوري شناختی کارت دفتر مخې ته غرمو نه بچ کېدو لپاره خوا کې د مارکیټ د دوکانونو په دړه ناسته ښځو کې یوه مشره ښځه چې ماشومې غېږه کې نیولی وایي چې دوه ګنټو نه زیات شول د نمبر په انتظار ناسته یم.
انګیټ نیمه راوستي دي نو د دې ونه شو وی چې رور یا مور یا څوک درا شي ګوته دی ولګي. هغه بل د خاون د پلار د کور کاډي د خاون ته اړي نغه تل لپاره
در فون وخت شو بده دړه نه استه ما
ډیر وخت مې شو ډیر وخت خو دې دشته که هیڅ هم نشته دی خو په دې نه شو.
محمد خان څوک ته زنانه وټا واس کړي.
د شناختی کارت دفتر مخې ته د منم جبې زلمه رحیم خان وای چې د خزو او سړو دفترونه یو خوا کې دي، د نن هم غنه ده او د دفتر نه بهر بیا د ناستې ځای هم نشته.
دا زنانه منګ راوسته د سهار نه راغلی و، دا زمنګ خويندې مين دي ناستې سهار راغلی دي غرمه دي. دلته کې په کار دا و چې انتظارګاه جوړ کړی و، واشروم یې جوړ کړی و، د اوبو سہولت جوړ کړی و، نو دلته کې هیڅ قسمه سہولت نشته. موږ سهار راغلی و دې غرمو ته ولاړ و په دې ډاک ځای باندې، نو په کار دا چې موږ ته سہولت لږ ډېر ځای میلاو.
د سوات شناختی کارت دفتر مشر ملک گوهر زمان خان وای چې د ټولې سیمې خلک هم دغه یو دفتر ته په هیڅ راشي. دوی زیاتره خلکو ته اسانتیاګانې ورکوي.
په چارباغ کې زنګ آفیس تا، په کابل کې زنګ آفیس تا، په خوازخیل کې زنګ آفیس تا، په مدین کې زنګ خپل آفیس تا، په بحرین کې زنګ خپل آفیس تا، نو په مټه کې تحصیل کې دوه آفیس دي، ایون په بحرین تحصیل کې دوه آفیس. نو چې دوه خپل آفیس سره بریکوټ کې شته نو هغه رش به نه جوړیږي، او ان شاء الله بیا هم چې زنګ نه پکې نور سکیږي مونږ به بالکل کو. دا د خلکو دفتر دی، خلک به راځي، خلک به خپل کارت جوړي چې څونه غوته سہولت جوړیږي مونږ باغی کوشش کوو چې بالکل داغې نه ول ډیر دغه وکړو.
د سوات شناختی کارت دفتر مخې ته کارت جوړونکي وایي چې دوی د کارت پیس هم ورکوي، خو د بد انتظامۍ له وجې ضرورتمند او په خصوصي توګه میرمنو ته لوی تکلیف روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تا تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکو د لنډ خبرونه له بشیر غوښنور.
پېښور کې د پېښور های کورټ او خبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته پرون د لادرکه کسانو خپلوانو مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتي چې په زور غیب کړل شوي عزیزان دې ورخوشي کړي او یا دې په عدالتونو کې مقدمې وچلېږي. تر اوسه پورې حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پرون د بشري حقونو وفاقي وزیر شیرین مزاري د جون په اوومه په قومي اسمبلی کې د خلکو لادرکه کولو د مخنیوي لپاره یو قانوني مسوده پارلمان ته وړاندې کړې ده. د پاکستان، افغانستان او سعودي عرب دینی عالمان د جون په لسمه په مکه مکرمه کې د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی د جون په اتمه مشاور غړي ته وویل چې دا غونډه د سعودي عرب او د اسلامي هیوادونو د اړیکو د سازمان په کوربتوب کېږي او په آنلاین ویډیو شکل به وي. د پاکستان په پارلمان کې د بیلابیلو سیمو اساسو د بجلی له لوټشیډنګ شکایت وکړ او حکومت یې په سم کار نه کولو تورن کړ. له پېښوره د تحریک انصاف اساسی نور عالم خان د جون په اتمه په پارلمان کې پر خپل حکومت نیوکې وکړې چې د خلکو د ستونزې په حلولو کې ناکامه شوی دی. د دې په ځواب کې د انرژي وزیر احمد اظهر وویل چې حکومت د لوټشیډنګ د ختمولو لپاره کار کوي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په بغلان ولایت کې وسلوالو د ماینونو د شنډولو ادارې سره کار کوونکي لس کسان وژلي او څوارلس یې زخمي کړي دي. کورنو چارو وزارت د دې برید پړه پر طالبانو اچولي، خو هغوی پکې لاس رد کړی دی. په بیلاروس کې د مخالفو ډلو مشري سویتلانا تسیخانوسکایا غوښتنه کړې چې د الیگزینډر لوکاشینکا پر حکومت د سخت غربي بندیزونه ولګول شي. هغې پرون د ازادې اروپا ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې اقتصادي بندیزونه کولی شي پر حکومت فشار واچي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواخ درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د مشال رادیوي مجلې. دا پروګرام ستاسو لپاره نجیب عامر جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې قدرمن اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا اونۍ د پښتو ژبې د داستاني ادب د یو لوی لیکوال طاهر اپریدی پر ژوند او کار خبرې کوو. د خبرونې په لومړۍ برخه کې به د ارواښاد طاهر اپریدی په ابدي جدایۍ د څو تنو معاصرو لیکوالو تاثرات واورئ، او د خبرونې په دویمه برخه کې به د ډاکټر محب وزیر سره د طاهر اپریدی پر ژوند او کار تفصیلي مرکه درته وړاندې کړو. طاهر اپریدی چې اصلا د خیبر پښتونخوا د آدم خیل درې اوسیدونکو او په کال 1961 کې نړۍ ته سترګې غړولې وي، د 20 کالو په عمر د 2021 کال د جون په 15 نیټه په کراچۍ کې د کورونا وایرس له وجې مړ شو. د هغه د جنازې لمونځ په کراچۍ کې ادا کړل شو چې په کې د هغه د کورنۍ د غړو ترڅنګ لیکوالو او شاعرانو هم ګډون وکړ.
الله اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د جنازې لمانځه وروسته یو ځوان شاعر او لیکوال زهین اپریدی مشال لډیو ته وویل. د طاهر اپریدی کور د هر لیکوال لپاره د ټولېدو د یو ځای حیثیت درلودلو، او هغوی به وخت په وخت هلته راټولېدل او ادبي مجلسونه به کول.
طاهر صاحب سره زموږ ډېر نږدې تعلقات پیدا شوي دي. جرس ادبي جرګې په ذریعه زموږ سره واسطه وه. هر میاشت به زموږ چې کوي د طاهر صاحب په کور کې به اجلاس کېدو نو ملاقات به کېدلو. او د طاهر صاحب د فن او د ادب په حواله باندې هغه سپټا نوم نه دی پوره دنیا ته ښکارا دی چې د شلو کتابونو مصنف دی. لس پکې د افسانو کتابونه لیکلي، ناولونه لیکلي دي، سفرنامې لیکلي دي، رپورتاجونه لیکلي دي.
طاهر اپریدی له شلو زیات کتابونه لیکلي چې ټول د نثر دي. لارکه ماخام، د محلونو خوا کې، نور خوبونه نوینم، سفر په خیر او سفر مدام سفر له مشهورو کتابونو څخه دی. په کراچۍ کې مشت لیکوال او شاعر قیصر اپریدی وای د طاهر اپریدی کتابونه د کیفیت له پلوه ډیر لوړ دي.
هغه د پښتو ادب د پاره خوښ شل کتابونه پریښي دي او دا شل کتابونه چې مونږ یادو دا صرف په دې حواله نه چې غنی دا د مقدار په حواله یادو، په دې کتابونو کې چې کومه د معیار خبره ده، کومه چې د هنر خبره ده، بیا هغه هنر هغه معیار چې هغه د یو وخت د یوې زمانې سره ځان هم اهنګولی هم شي او داسې دی چې د وخت او زمانې راهنمایي هم کولی شي. نو په دې حواله زه ګڼم چې د طاهر صاحب کتابونه یوازې د مقدار په حواله نه، د معیار په حواله هم زموږ دپاره، زموږ د ژبې دپاره، زموږ د هنر دپاره یو راهنما حیثیت لري.
هملته په کراچۍ کې میشت یو بل لیکوال او شاعر ماخام خټک وای طاهر اپریدی په وروستي عمر کې ضعیف شوی و، ناجوړه و او د یوازیتوب ښکار و، خو د نوموړي په وینا د ادیبانو او شاعرانو په منځ کې هغه تل ممتاز مقام درلوده.
نو اخري ژوند یې بالکل ښه نو، بهرحال چونکی یو ادیب و نو دا ادبی ملګرو یا د ادبی خلکو پالکا کې هغه شانته و چې څنګه هغه طاهر صاحب مخکې و او تر اخره پورې هغه شانته دا قدر چې کوم هغه د ملګرو په زړونو کې وو، دا هغه چې کوم تخلیقات و هغه په خلکو ځان منلی و، دا هغه چې کوم افسانې وې، دا هغه چې کومې افسانې وې، ناولونه و، سفرنامې، رپورتاجونه و، یا دا هغه کوم نور مضامین و چې اوس د ادبی پاڼې په نوم باندې پښتو اکیډمی کوټه چاپ کړي، یا داغه چې کوم د مرتب خطونه و د حمزه صاحب، یا داغه رودادونه کوم لیکلو، نه هغه په خپل هر میدان کې خپل ځان منلی و او هغه د ناول په هغه اردو کې لیکلی وم، نو په هغې به خپل ځان منلی و که هغه پښتو کې لیکلی وم.
د طاهر افریدی جسد د جون په شپږمه نیټه د خیبر پښتونخوا درې ادم خیل ته ولېږدول شو او هملته په خپل پلرني کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د تدفین له مراسمو وروسته وتلي لیکوال زبیر حسرت ویل طاهر افریدی د خپلو مشرانو لیکوالو اجمل خټک، حمزه شینواری او قلندر مومن سره ډیره مینه لرله او معاصر پښتو ادب کې ځوانو شاعرانو او لیکوالو بیا د طاهر افریدی سره ډیره مینه کړې ده.
د طاهر صاحب نوم تر څو پورې د پښتونخوا په مخ باندې یو پښتون شاعر ادیب هم ژوندی وي، یو شاعر نګار هم ژوندی وي، نو طاهر صاحب نوم به ژوندی وي، یا به نورو کېږي، یا به نه ختمېږي، یا به نه مړ کېږي انشاءالله. طاهر صاحب موږ سره په خپلو افکارو کې، په خپلو افسانو کې، په خپلو ناولونو کې، په خپلو رپورتاجونو کې ژوندی دی او بیا دغه هلکه اثر چې هغې کوم مشرانو او کشرانو د هغې نو هغه ټولو چې کوم دی، نو څنګه طاهر صاحب د خپلو مشرانو لکه حمزه صاحب او اجمل صاحب او سلیم راز صاحب یا قلندر صاحب د دې خدمت یې کړی دی. دغه شان چې د دې کشرانو چې کوم دی، نو مهم وزیر او قیصر افریدی او ریاض تسنیم، نور اسلام شنګر، آفتاب بدر، روخان یوسفزي، زلان یوسفزي، دې ټولو د طاهر صاحب خدمت کړی دی. او اخیری کې چې کوم دی، نو وقاص ترین خشکي نوم مزه واخلم چې هغه ډېر ښه خدمت کړی دی.
د لیکوال مجلې مسؤول مدیر او پیژندل شوی لیکوال نور البشر نوید وای طاهر افریدی د جرس مجلې د چاپ کولو لپاره ډېر ستړي ګاللې دي. بشر نوید وای د طاهر افریدی په شان مشران د پښتو ادب بنیادونه دي چې اوسنی او را روان نسلونه به پرې فخر کوي.
منګه چې لکه داسې مشرانو کار، زیار، مهنت، کوشش، جدوجهد، فن دې ټول سفر ته ګورو، نو زه به دا ووایم چې لکه دغه مشران زمونږ بنیادونه دي او هغې چې څه کړي دي، نو باید چې مونږ دغه خپل بنیادونه وګرځو، په دغه بنیادونو باندې مونږ خپل سفر جاری وساتو. دا مونږ ته اوس په داسې حالاتو کې ډېر اسانه ده چې زه د مجلاتي صحافت په حواله د طاهر افریدی نوم اخلم، نو ما ته خپل مجله لیکوال را یادېږي. خو زه چې بیا د طاهر افریدی ژوند او جدوجهد او د دونه لوی سفر او د مجلاتي صحافت په یوازې سر باندې دومره لوی سفر ته او محنت ته ګورم، نو زه دا په دعوه سره ویم چې لکه داسې مشر، داسې صحافي، داسې افسانه نگار، داسې یو ښه نثر نگار او داسې یو ښه سړی، د یو ښه کردار سړی، د یو ښه گفتار سړی چې هغه د دغه هر څه مجموعه دی، هغه نن په مونږ کې نشته. او خدا هغه دا تاریخ پاتې شو دا غدا یو یاد پاتې شو چې هغه نن پمنګ کشته نه خو هغه یادونه بمنګ کو او پمنګ ټولو کې به هغه موجودی.
د مشال رډیوی مجلې ته غوږی قربان موزه نجیب امریم او نن درواخت طاهر افریدی پر ژوند او کار له پوهانو سره خبرې کو. د لیکوالو، شاعرانو او نقادانو تاثرات مو اوریدل. اوس درته یو مرکه لرو. ډاکټر محب وزیر درواخت طاهر افریدی نږدې ملګری او د جرس مجلې مرستیال مدیر پاتې شوی. مال نو موړی سره د طاهر افریدی پر ژوند او کار خبرې کړي. په سر کې متریو پختل طاهر افریدی لکم ډګر خپل ژوند او کار پیلوي.
د طاهر صاحب د پخوانی چې کما نیمه قبایلی سیمه ورته ویلا د متنو سره جوخت حسن خیل د چراټ طرف ته د متنو نه چې چراټ طرف ته ځي نو په دغه لار کې حسن خیل راځي. حسن خیلو کې بوڑا یو ډېر مشهور کلی دی. د بنیادی طور د دې بوڑے او دا کلی چې دی دا د درا دمخیل او د پېښور بالکل په میاس کې پروت دی او پخوانی نیمه قبایلی سیمه به ورته ویله. نن سبا دا په پېښور کې زم شوی ده او دلته دا د دوی پلرانی کلی دی او دلته دی پیدا شوی دی. یو کم سلوختم کې 1950 کې دلته پیدا شوی دی او خپل ابتدایي عمر یې هم دلته تیر کړی دی. سرنګ تاسو پته وی طاهر صاحب رسمي کوم زده کړې نه وی کړې. په دې سیمه کې داسې د سکولونو د انتظام د مکتبونو انتظامونه البته دای کړی دي چې پلار نه یې د پښتو یا د الفبا یا د قرآن شریف دا ټکی تکړی دي او بیا د هغه په حواله سره یا د هغه په ذریعہ په واسطه په کور کې په قانوني چکم رسید البیان او یاسیو نور سو یا رحمان بابا کتاب او یا دا کتابونه څنګه په خوا په زمونږ کلو په کورونو په جماعتونو کې به عام نو بیا دغه زوت کړی دي ویلی دي یاد کړی دي او په هغه په ذریعہ باندې دې د پښتو د دې سره
لیکل شروع کوي کنه دې چې کراچی ته لاړ مسافر شو الته به لیکل شروع کوي. تاسو معلومات سړي ډاکټر مایو دې سره
زما د معلومات تر مخه چون کې تایر سره موږ دا خبره اتر دې ډیره کولې نو دی اصل کې دلته په خبر کې بچ دی پلار دی بچر تک پلار به په خبر ته لاړو نو دغه د پلار نه د کتابونو غوښتنه کوله او په کتابونو کې زیات تر دا کې صحیح ادب کم زمونږ د فولکلور صحیح ادب وو پاره کې لیلا مجنون و آدم درخوش دین میمونه و مومن خان والا دا کسی کسی چکه می لیکل شوی جا وڑی وڑی کتاب چه ده ده وقتنا با ده پلار نکوالا نو پلار وارت دا کتابو نارا وڑل نو بیا لیک لوست نا لیکل یه بنیادی طور ده باسیت شاید یه دلتا شروع کلی دی پکلی که ده شایدی کوالا زوانه که عمر که لگه ده را شایدی کوالا خو باقاعدہ دے نثر دی لکھنا یا افسانے لکھل دا دی کلا کراچی تا دے 1985 پاوشا کے پاگے نہ رس کو دے لاڑو نو دلتا یہ باقاعدہ لکھل شروع.
صحیح ڈاکٹر محب وزیر صاحب دار تو ہے چھ طاہر افریدی صاحب لدرے ادم خیل نزی کراچی تا دغه وخت کې د دوه عمر سمرې او الته په کراچي کې د طاهر صاحب نه مخ کې داسې ادبي ملګری وو یا د پښتنو شاعرانو کوم ټولنه و چې د الته ورغه او هغه سره ملګری شو کنه د ابتدا وکړه.
دا سده چې عمر خو د طاهر صاحب په کله د زی د وکلینا کراچي ته نو دغه عموما چې د پښتنو والکانو چې کوم سفر ته وځي او اتل اصل کال عمر کې زیاتره الکانو ځي نو په دغه عمر کې دوی موته صبر چې د دغه تعلق کې د ادبي ټولنو نو طاهر صاحب په کوم وخت کراچي ته ځي په دغه وخت کې ادبي ټولنه نه وي او دا سوا چې بیا غي نه رستو لکه دا 1985 نه رستو باقاعده دلته پختون متحده محاز فنوم باندې دا یو نیم سیاسي او نیم سماجی او تنظیم جوړ شو چې هغه کې حل زل د سلیم راز صاحب دی، امین خټک دی او نور هلته د پختونو سرکرده مشران چې کوم واغی وي، او د دې خلکو سره د طاهر صاحب ناستا ولاړه هم وا. د دې اثراتو لږ در د پختونوالی هغه یو جذبہ یو سوچ یو فکر طاهر صاحب ته هم ودا مومی، او دینا تو پورے چھے دے طاہر صاحب دے ادبی ٹولنے تعلقے نو جرس ادبی جرگا دی جوڑا کڑے وا، خود جرس ادبی جرگا دی پکال نو نسا و نوی کی جوڑا کڑے وا. دینا مخ کے دے اتفاق ادبی جرگ ٹولنا وا، لویا پختو ادبی ٹولنا وا، دا یو پا لانڈی کے یو پا دلتا پوسا پا بنارس سائٹ کے بدا ٹولنے وے.
ڈاکٹر صاحب تاسی وی چې طاهر افریدی صاحب شاعری هم کوله، هغه وخت کې غالبا طاهر اثر افریدی په نوم دې پیژندل کېده، د نوم بیا ولې بدل کړ او شاعری ولې پرېخوا؟
شاعری خو دا هم د دوی د خپل خبره ده چې د وی چې لکه ما چې کله شاعری کوله نو ما ته ډېر زر پته ولاګېد چې زه یو ناکام شاعر یم. نو یا د نسلی لیکونه او څنګه چې ما د تو په دې ځای کې د دوی یو گاون کې د دوی سره سلطان جمیل نسیم د اردو ډیر خاص سندګار او هغه د دوی سره په گاون کې پاتې کېده، نو د هغه په هم لږ د صحبت اثر وو چې دوی هغه چونکه شاعری د ناکامۍ د وجې نه د نثر ته او په نثر کې بیا خاص کر فکشن ته راغې، افسانه ته راغې، څو پورې چې دوی اثر خبر ادا چا طاهر اثر نہ طاهر افریدی څنګه شو. نو دا خو دوی دا لومبنی چې کوم لومبنی غالباً دوه مجموعه د افسانې چې کوم چاپ کړي دي محلونو خوا کې او پانی پانی، دا دواړه مجموعه د طاهر اثر افریدی په نوم باندې چاپ کړي دي. نو درېم مجموعه ته چې کله راورسی د لارا کې ماقام، نو په دغه ځای کې د اثر تخلص هم لر کوي، او شاید دوی ته دا پته هم لګېده چې د تخلص چې کوم ضرورت وي زیات تر په مکتوب لپاره وي، په مکتوب په شاعرۍ کې وي، نو چونکه شاعري د کول نه نو دی وجنه تخلص.
ډاکټر مو وزیر صاحب څومره کتابونه چاپ شوي په دې کې؟ تاسو وی چې اسی خو شاعران اعتراف نه کوي یا لیکوالان، خو تاسو وی چې د دا وی چې زما شاعري دا سینا و چې زما زړه په اوبو اوس کی، نو کوم شعری مجموعه به نه چاپ شوی کنه؟
نه، شعری مجموعه نه دا چاپ شوی، بلکې کلامونه هم ما په خپل چې د دې یو کلام په جرس نظم نمبر کې غالبا یو نظم یې شامل شوی دی، او یو نه دا سه شعر مې ورچر د کلا کلام موږ د دنیا هغه موږ په اسراف په ډېر اسراف ودرا ته وې دا سه یو نیم شعر ورا ته وې، نور د دین علاوه د دې شاعری سره موږ نه یو آشنا شوی. د کتابونو شمیره خبره تاسو وکړه، تقریبا اندازې تر مخه یو ویشت کتابونه چاپ شوي دي چې په دې کې اتنه د افسانو دي، دوه د سفرنامو دي، درې پکې راپورتاژونه دي، او دوه پکې د اردو یو ناول دی، یو افسانې مجموعه ده، او ورسره خطونه دي، د حمزه بابا خطونه چاپ کړي، او نور داسې دغه دا دی یو کتاب یو پښتو اکیډمی چاپ کړی دی، خورې پاڼې په نوم باندې دوی څه کوم تبصرې او فکري مقالې لیکلې دي هغه په کرا.
او تاسې د جرس ادبي جرګې یادونه وکړه، د جرس مجلې یادونه مو کړه، تاسو په خپل هغه کې مرستیال مدیر وای په جرس مجله کې، نو د جرس مجله د پښتو مجلو په تاریخ کې څومره لویه مجله وه؟ او لبد مرغ اوس خو نه چاپ کی هغه رقم کیدی شي کومه ګڼه اله افغانستان نه راوتی وي، خو هغه سی په تسلسل سره اوس جرس نه چاپ کیږي، نو د دغه مجلې د جوړولو تر شا د طاهر صاحب سمرا لاسو، او دا سمرا لویه مجله وه.
دا سده چې د دې تر شا د جوړولو یا د شروع کولو یا د چلولو لاس په ټول پټوله د طاهر دیو، ځکه چې هغه په خپل شخصي خرچ باندې بندا بدا چلا والا، او خپل لکه اغوی نه اغوی به مونږ دا اکثر خبره کوله چې ما چې دا رساله چلا والا دا غینه مخ ما دا سوچو چې سیګریټس کم، نو آیا که زه د سیګریټو د پیسې بچ کم نو زه پرې سلا چلولای شم. نو هغې دپاره مې د سګرټو د اسکل بند کړي دي، دا یو قرباني هم ورکړې وه. او بله خبره دا چې دا څومره لویه رساله وه، دې کې خو زه اکثر دا خبره ډېره کوم، بلکې هغه وخت مې کوله اوس یې هم کوم، چې په دې نه وړاندې په پښتو ادب کې د تند رساله چې قمر راهیم چلوله د ګرمیزنه، داغه رساله ډېره تاریخي رساله وه، دې ډېر زخیم نمبرونه چاپ کړي دي او دا ډېره معیاري مجله وه. نو د کند نه پسته په شخصي مجلو کې ما په خیال چې جرس دویم نمبر یو مجله مونږ پېژندلی شو.
ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې مالی لګښت به طاهر صاحب په خپله ګاللو، نو طاهر صاحب د ژوند د روزګار تیرولو لپاره دی په کراچۍ کې، اولاد هم نو د سپینګیر هم وروستیو کې، خو د ده کاروبار څه و؟
طاهر صاحب خو یو کلی نه چې راغلی نو یو عام مزدور په حیث باندې راغلی و، بیا دلته کراچۍ کې د ټیکسی ډرایور په حیث باندې کار کولو، بیا ټیکسی هم اغوستې دی ځان ته، بیا داسې په آرام آرام سره تلو تلو. نو اوس په دې وروستیو کې خو هغه شکر دی د رضا خان آټوس په نوم باندې یو ډېر غټه کمپنۍ په مالکانو کې،
یعنی یوازې قصې نه وي ګټلې، پیسې هم ګټلې وي. عموما خو سرچپه خبره یې کنه، لیکوالان یوازې قصې ګټي. مهم صاحب، د پاکستان حکومت د پښتو د دې دومره لوی ادیب لپاره کوم اعزاز یا کوم ډالۍ کوم ایوارډ دلې ورکړو کنه؟
طاهر صاحب یو داسې د ملنګۍ ژوند تیر کړی دی چې هغه په دې سیزنو کې ډېر نه و، نو د دې وجې نه شاید پاکستان حکومت هغوی ترپا منی وی نیولې یا سترګو ته نه وی ورغلې.
ډاکټر صاحب دا راته وایي چې د دغه په اردو کې کتابونه چاپ شوي دي، نو په اردو ادب کې طاهر صاحب ونډه خو لري، خو څومره لري؟ اردو دان پښتانه ادیبان عموما منی کنه، او که منی نو د طاهر صاحب په کیسه مقام
دا څه ده چې طاهر صاحب دا دیدن مجموعه چې کومه ده د افسانو، دا خو تبازات کتاب ده، او بل یہ تیری آنگ کے خوبصورت ہے دا ناول دے دائم تبازات دا دوا کتابوں نے اردو کے تبازات بھی کری شیوی دی، او چچا چھ طرح سے دلی دی دا کتابوں نے اردو دانو تا فخکڑی دی، پا فخکڑی خصوصاً پا دے وجہ دی چھ آگے چھ کم معاشرے نمائندگی یا ترجمانی کرے دا آگا دے اردو دانو دا پارا یو ناشنا موضوع ہے.
ڈاکٹر میں وزیر سے ڈاکر تو وے چھ بلا بیلو پہنتونو کی پادیبانو باندې خلق سیڑنی کی ایم فل پی کی ڈاکٹریٹ پی اخلی، یا پزنو پہنتونو کی د داس لکوالو کتابونه په نصاب کی مشامل وی چیز د کون کی ماسلین دیز د کوي، د طاهر صاحب په باره کی سیڑنی شوی دی کنا، یاد د کوم کتاب کوم پہنتون کی په کوم کالج کی په کوم نصاب کی شامل شوی دی کنا؟
طاهر صاحب دو کتابونه، یو د لارې مقام چې کوم دی هغه د بلوچستان پوهنتون دا لنډې کیسې دي، بلوچستان پوهنتون په پښتو څانګه په خپل نصاب کې شامل کړی دی، او بل یې ناول دی چې کاڼو کې رګونه نومېده، دا یې دلته په پېښور پوهنتون کې شامل دی، او هغې نه علاوه یو کتاب یې د افسانو په اسلامیا کالج پوهنتون کې هم دی، د زمونږ سره یا د باچا خان پوهنتون کې د دوی چکم دی جرس مجله چکم نظم نمبر دی هغه شامل دی، غزل نمبر دی هغه مونږ په شامل دی، او دارنګ د ایم فیل پی ایچ ڈی په سطح باندې خلک دی دوی دا ټول کتابونه تجویز کو شدہ یا دے ریکمینڈیڈ بکس فرسٹ لیول باندھے پر بی ایس کے پر یو سبل سکے پر ہر پہنچن کی جاتا رہا شامل دی سو پوری چھ پدی باندھے کار دے دے ایم فل پی ایچ ڈی نو زمونگ فل پہنچن کے دے طاہر سے افسانوں فکری فنی تجزیہ پا حوالے سر امونگ یو تیسیز وہ یو الگ جمع کری دی لکھ لیے تھی بس در در دا ڈگری وقت د کورتابی یونیورسټی نه هم زمون زما په تجویز باندې یو الک ته چاغه اردو کې پاغه باندې ایم فیل کې د دې په اردو لیکونو باندې هغه کا افسانہ دا کناول دی او کا نور تبصره یا تنقیدی لیکونه په اردو کې چې دوی کوم کلی دي پاغه باندې روان دي د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمۍ نه د طاهر صاحب افسانہ کې حقیقت نگاری په نوم باندې پی ایچ ڈی روانه ده نو فی الحال خدا کا کار پہ روان دے
د ډاکټر محب وزیر مرکه مو اوریده. هغه درواخات طاهر افریدی پر ژوند او کار تاسو ته تفصیلی معلومات ترکړل. له همدې سره د مجلې وخت پای ته رسیږي. نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
سبا زینا ہر بیگا پس سیر.